د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لس نه تر یوولس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاه ستاسو کوربه یم. هیله لرم چې ورځ مو نیکمرغه وي. د دې ګړۍ په اول نیمایي کې درته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. په دویم نیمایي کې د مشال تر رڼا لاندې بحث اورېدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د حکومتي اهلکارانو د پوهاوي لپاره دوه ورځنی روزنیز پروګرام ترسره شو. کورونا ناروغۍ په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې 240 کسان مړه کړي او طالبانو د خلکو تښتونو په تور د 300 کسانو مړي له کرینونو ځوړند کړي دي. د خبرونو تفصیل. پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو حکومتي ادارو د اهلکارو لپاره د روزنې دوه ورځنی پروګرام سرته ورسید. دا پروګرام یوې غیر سرکاري ادارې سیاره د کډوالو لپاره د نړیوال تنظیم آی او ایم په مرسته برابر کړی و. د سیاره یو ځایي چارواکي برا رحمت په دې اکله بیګام شال ریډیو ته ویل چې د دې روزنیز پروګرام ګډونوالو ته شمالي وزیرستان ته د ستنو شوو کډوالو د بحالۍ په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د دې مقصد دا دی چې د فټ چې کوم مرجر وشو دې کې چونکه نوی نوی ډپارټمنټونه راځي نوی نوی سرویسز حکومت ورکوي نو د خلکو ته په دغه نوی شزور باندې معلومات نشته آگاهي نشته او د خلکو د حکومت منځ کې فاصله کمه کی دا ټول اکراس فټ دی دا صرف نارت وزستان نه دی.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر عمر خطاب خان چې په دې روزنیز پروګرام کې ګډون کړی و مشال ریډیو ته ویل له دې سره به د بیلابیلو حکومتي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شي او د خلکو ستونزې به په اسانه هواریږي. پاکستان له افغانستان په ورولونکو میوو د خرڅلاو ټیکس ختم کړي. دا اعلان پرون د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر پاڼه وکړه. ویل چې په دې لړ کې د پاکستان محصولاتو ادارې ته باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړل شوی دی. د نوموړي په وینا افغان سوداګرو او کروندګرو ته به د دې اقدام ډېرې ګټې ورسي. پاکستان دا فیصله په داسې حال کې کړې چې سږ کال د اګست په 15مه افغان طالبانو د کابل واک ترلاسه کړ. دا راز په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې سږ کال د مئی له 15 نیټې راهیسې په تورخم سفري محدودیتونه لګولي چې افغان وګړي په پاکستان ته نشي داخلېدی خو تجارتي هلې ځلې پې روانې دي. په پاکستان کې کورونا ناروغۍ په تیر یو شواروز کې 240 کسان مړ کړي او څه د پاسه 2000 نور په دې ناروغۍ اخته شوي. د کورونا وبا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه لیکي تر نن ورځې په دې هیواد کې کورونا وایرس نږدې 2,08,000 کسان ناروغه کړي چې پکې 18,540 مړه کړي خو څه د پاسه 1,05,000 طبي ترغېدلي هم دي. د یادې ویبپاڼې د شمېرو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 2,00,000 او سکم 5,500,000 کسانو ته د کورونا ناروغۍ ضد ویکسینو دواړه ستنې لګول شوې. دا راز د کورونا وبا په اړه نړیوالې شمېرې راټولونکی جان هاپکنز پوهنتون لیکي په ټوله نړۍ کې دا مهال 3,30,000,000 او څه د پاسه 15,00,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي او تر نن ورځې دې ناروغۍ په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 2,20,000 کسان مړه کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ځایي رسنیو خبریالان وایي چې په هرات کې طالبانو د 100 کسانو مړي له کرینونو راځوړند کړي دي. د بوګنون کې نظارې خلکو ته داسې اشاره ورکړي چې ګنی طالبانو د خپل پخوانی حکومت طریقې بیا شروع کړي. بی بی سي د دوه خبریالانو د خلیلي کې چې د خلکو تښتونو په تور د 300 کسانو مړي د هرات ښار په بیلابیلو برخو کې ځوړند کړل شوي دي. دا راز دی وی ځایي رسنیو په ریپورت کې ویل شوي چې دغه اغواکاران د طالبانو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د پولیسو مشر ضیاء الحق جلالی وروسته وویل چې له دې اغواکارو سره د نښتې نه پاس یې تښتول شوي دوه تنه یو پلار او زوی خلاص کړي دي. او بل خبر دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ورستی اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یې یو شمېر ادارو ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون رسنیو ته په واستولې اعلامیه کې ویلي اسلامي امارات د امریکا د خزانه وزارت ته هغه ورستنی اقدام هرکلی کوي چې لمخې د امریکا حکومتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو بانکونو ته اجازه ورکړل شوې او افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوی برابر کړی دي. افغانستان له حکومت سره په اعلامیه کې د غراز هیله خودل شوې چې د امریکا په شمول ټول هیوادونو نړیوال تنظیمونه د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګ یو افغان ولس سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د ستمبر په 23مه په یو بیان کې ویل امریکایي حکومت مرستندوی ډالو او نړیوالو تنظیمونو ته یې له افغانستان سره د بشری مرستو اجازه ورکړې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې اوله نیمایي کې تاسو رپورټونه اورېدلې شئ، کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه، او په دویمه نیمایي کې تاسو لپاره د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول ورځو د رپورټونو لړۍ ته. د مهاجرت لپاره د نړیوال تنظیم په مرسته یوې غیر سرکاري ادارې سیاره د شمالي وزیرستان ټولو محکمو اهلکارانو د پوهاوي او روزنې لپاره په پیښور کې د دوه ورځني ورکشاپ اهتمام کړی و چې پکې د اهلکارانو ته د دې سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډېدو وروسته د ورپېښو چیلنجونو په اړه آگاهي ورکړل شوه. د دې روزنیز پروګرام د منتظمینو په وینا مقصد یې د ولس د مسلو حل کولو لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو ترمنځ همغږي پیدا کول وو. یادې ادارې چارواکي وایي دا ډول پروګرامونه یې مخکې هم کړي او په آینده کې به یې هم په نورو قبایلي ضلعو کې جاري ساتي. بلخوا د دې پروګرام ګډونوال دا روزنه مهمه بولي. په دې هکله تفصیل د سیمې نظم خبریال عمر وزیر راکوي.
خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو انزمام یا ګډون پس د غلطه په انتظامی او عدالتي محکمو کې په دې وخت کم ډول ستونزې او کمیشتون لري او راتلونکي کې د نوي نظام د بهتري لپاره کم ډول ګامونه پورته کېدلی شي. دا چې وزیرستان ته ستانه شوي بې کوره شوي خلکو د بیا بحالۍ او ورپېښه ستونزو د حل لپاره مختلفې ادارې کم ډول کردار لوبولی شي چې په دغو ستونزو کابو ومومي. په دې حواله د شمالي وزیرستان بیلابیلو سرکاري ادارو اهلکارانو ته د مهاجرت لپاره نړیوال تنظیم آی او ایم لاړخه دوه ورځنی ورکشاپ په پیښور کې ترتیب شوی و چې د ټولو محکمو یو بل سره روابط قائم شي او د ستونزو د ختمولو لپاره پوهه ورکړي. د یاد تنظیم په مرسته کارکوونکي غیر سرکاري اداره سی آر ای یو مشر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل
کمیونټی ریزیلینس ورکشاپ د دې مقصد دا دی چې د فټ چې کوم مرج روشو د دې کې چې نوې نوې ډیپارټمنټونه راځي، نوې نوې سرویسز حکومت ورکوي، نو د خلکو ته په دغه نوې شزور باندې معلومات نشته، آگاهي نشته. د پروګرام لاندې خلکو ته د فټ چې کوم ترانزیشن شو دا غي آگاهي ورکو. دین علاوه په سرویس ډیلیوري باندې چې سرکاري چې څونه محکمې دي هغه چې د خلکو ته بهتر کی سرویس ډیلیوري او د خلکو د حکومت مینس کې افاصله کم کی. نور ورکشاپونه هم کې دي چې موږ مختلف ډیپارټمنټونو مشران دا غواړو. دا ټول کراس فاټا دی، دا صرف نات وزستان نه دی. پروگرام لاندې مونږ یوت ان ایلډرز ورکشاپس کوو او سرکاري ډیپارټمنټس ورکشاپ کوو، نو هغه ډوړو کې آگاهی راشي.
په دغه دوه ورځنی ورکشاپ کې برخه اخیستون کې د شمالي وزیرستان اسسټنټ کمشنر عمر خطاب خان وای چې دغه شان پروګرامونه زیات پکار دي.
کمیونٹی او مختلف ڈپارٹمنٹس ماس کے او ڈپارٹمنٹ او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او دی ارگنائزیشن درمیان سے کم کوارڈینیشن دا او خلق چ کم رول دا پوسٹ مرجر چ کم سیناریو دا اگے چ کم چیلنج سر خلق مخ مخ شوی دی او خصوصا چ خلق ائی ڈی پی شویو واپس دا غور ریپیٹریشن شوی دی بیا یو کوہیژن والا فضا پیدا کول او پاگے کی یوت عام کمیونٹی او چ کم مشران دی دا هو چې کوم ټرای کا دا هغه ټرای کا درمیان چې کوم انډرستانډینګ جوړول دي. زما دا خیال دی چې دا اکټیویټیز دی په مستقبل چې ها جاری وساتلې سي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یا وهلکار وحید خان چې په یاد ورکشاپ کې برخه اخسته وایي چې د غونډنه ورته ډیر معلومات تر لاسه شول چې څنګه به په نوي نظام کې د ستونزو د حل لپاره کردار ولو بوی
مرج وش پیانری چینج سرا مسالے کا دغه نام نازیو تشوله په دغه پروګرامین شمی مختلف ډیپارټمنټ سره رول لري او کدا نام نامیش دا پروګرامین کی ان شرف همیش کیما مسالې دی یو بل سره شیر کوي ان شاء الله دغه مسله حل روزي. دا سیستم هم سره پوي شي چې دا سیستم چې څه شي سره نه وړي مرج دلته ډیر پته زی شه واش ته زوري یو واجب دا شای مسالې سره زیو تشوله چې حال یې نشته مسالې دغه د برته یو ریکړل دی ته یوري دغه سره په طریقه سره د ټیم پروګرامین
دا مهاجرت د پاره نړیوال تنظیم په مرسته کارکوونکي غیر سرکاري اداره سیاره مشران وایي چې راتلون کې د سیمه د ځوانانو مشرانو زدکونکو سیاسي او سماجی خلکو لپاره ډېر پروګرامونه یا غونډې ترتیب کړي چې په مختلفو موضوعاتو پروګرامونه وشي چې پکې خلک د نوي نظام د بهتري لپاره رائے شریکې کړي او ځوانان په مثبتو سرګرمو کې بوخت پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو،
تاندی هیلی
په دو لسنی مو بجو،
قانونی لاری
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیم بجا،
هارون بچا هنری غړی
په دو نیم بجو،
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تبسم عدنان د امریکا لخوا د کال 2020م وومن بیلډینګ پیس ایوارډ لپاره نومول شوی ده. نوموړی د سیدو شریف اوسیدونکی ده او په 2013 کال کې یې د خزو د مسلو حل کولو لپاره د خزو اولنۍ جرګه جوړه کړې چې په وینا یې تر اوسه د خزو په زرګونو مسلې هوارې کړې دي. په سواد کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د تبسم عدنان د کار او زیار په اړه لاغې سره خبرې کړي. نو موړې سوای راځي چې په ګاډي وورو.
ما خويندو جرګه جوړ کړي ده، فارم کړي ده په پاکستان په تاریخ کې اولنۍ د زنانو جرګه، چونکی زګم به جوړ کړي ده چې مونږ ته د نارینو په جرګه کې مونږ لا زیګه هغه نه راکړي د کېناستو د فیصلې د کولو د خبرې د کولو، حالانکه هغه مونږه په سواره کې ورکي ننواتو لمونږه بیاي.
سلوېخ کلنه تبسو بدلان چې سواد سیدو شریف کې د خزو مسلو حل کول لپاره د سوال لسو خزو ممبرانو نه جرګه جوړه کړې و. تبسو بدلان اوس د حکومت لخوا د سرکاري جرګې یو استوي ممبر هم ده چې په هفته کې دوه ورځې په منګوره تاڼه کې د نورو غړو سره د خزو به شمول د عامو خلکو ستونزې اوري او روغې راولي. تبسو بدلان وایي چې دا په خپله هم د کورنۍ تشدد کار و او ورسره په مشکلاتو کې ګیر د خزو مرستو کولو جذبه وه.
په هر دریم کور کې یا په دویم کور کې زموږ په خزه تکلیف ته یا داغی نویتا چی یا غواهل کی گی یا ٹکول کی گی یا غیل خرچه نور کړل کی گی یا اغه چی دینو د پلار کرا ناست دا یا د بچو سره ناست دا د پلار کرا او یا چی دینو پلاری بچی پری خو دی دی خزه پری خو دی دا او اغه بس بی سر و سامان ناست دا. نو د دې سره هم په معاشره کې چې د نو ډیری بورا نه راتلې شي ځکه چې یو خزبا ام پړه دا جاهل دا سبق نه لري ویل نو اوس چل کوي.
تبسم بدان وایي چې کال 2014 کې خزو اولنۍ جرګه جوړه کړه، تر اوسه پورې د 2.5 نه زیات د خزو ستونزې اورېدلې. متاثر خزو ته قانوني اخلاقي مرستې هم ورکړي.
د وراثت کې سونه چې دي نو د زنانو سره ز په خپل تلې ما په پټو کې ګرځېدلې ما فته مني ولیدا او په فیته باندې مینا پکړی می دی ورته او باقاعده بیا محرر مل راوسته دی او بیا په محرر پټواری باندې مو سره خبره کړی دا او ډیر افورتس په مل سره کول چې د خزو او د جنکو او د سړو حصہ جدا شي. جنکو له به حصہ هم ورکړه. د دې نه علاوه په سوره مونږ ډیر کار کړی دی. سوره تاسو ته دا اوس خو کم کیسونه نه رپورٹ کیږي نو هغه زه نشم ویلې او کم وس د سوري په د کیس په رپورٹینګ کې چې دینو زما په خیال زه چې کله راغلی ومانو په هغه ټایم کې ک نه نه نو 55-60 پورې دا غیره شو و د سوره اوس تقریبا زم ک ډیر حد شي جو 1% په کم چې رپورٹ کیږي.
تبسم بدان وایي چې د خزو حقون لپاره کار کول کې ورته یو شمېر ستونزې او مشکلات هم راغلي. د لکې ورته ورکړی شوی په کورې نامعلوم خلکو ډزې هم کړي خو دې خپل کار نه دی پرې خو دی.
کله ورا ته قانون کې دل کله ورا ته موټر سایکل شاته راتلی په ګاډي پسې کله به ایون یو پیرما توري پر دی خپل ګاډي ته لګولې وي کم دای سلایډ نه چي یا تور امې هم لګولې خپل گاڑی ته چې ما سوک نه ني بل بیا د چې بیا ما رپورٹ وکونو پولیس ثانه کې هم ته چې تاسو خپل حفاظت کوئ خپل خیال ساتئ. نو هغه وخت تیر شو بیا چې لګ نور مخ کې لاړم په دې خپل کار کې لګ ډیر خ مخ کې شوم په کله کوټي دا خزي سیوا شوي نو خدم کې اني شروع شوي دم کې اني دا وی چې ډز هم په ما شوي دی یو نه بلکې دراوان شوی دی. نو کم خلک چې خویل غواړي هغوی خووی، او چې څوک ښه نه ویل نه غواړي او زړه یې نه کېږي، یا جیلسی فیکټر ډېر دی دلته کې زموږ په ځای کې، نو هغوی په سایلنٹ موډ کې پاتې شي. نو زم پروا نه کوم، بس هر چا خپله مرضی ده چې څوک څنګه ده، کوي زما خپل کار دی، ما روان کړی دی، بای زه بای کومه، زه بای چلومه، که څوک پہ خپه کیږي او که څوک پہ خوشحالیږي، که چاته هر څنګه محسوسیږي، هغه د هغو خپل سوچ دی، زما نه دی.
تبسو بدنان زیاتوی چې د امریکای حکومت لخوا د دیرشو هیوادونو په بلها خزو کې په اولنی خزو کې د دې نوم راتلل د ویاړ خبره ده. دا ګڼي چې ایوارډ به هم هغه چاته ملاویږي چا چې د خزو د حقونو لپاره مثالی کار کړی وي.
دا ایوارډ چې دی نو دا هم د سیزنانو لور کوي چې آئنده وخت کې هغه یوازې د خپل وطن نه، چې هغه خپل پیس د امن کار چې دی هغه په نور دنیا کې هم خورولی شي، په نور دنیا کې دا غي خبره کولای شي، او په نور دنیا کې مغه منل کیږي. نو دا د اغزنانو د پاره ده.
تبسم بدان سید شریف سواد کې اوسم خپل دفتر لري. د سیمې خزي ورته مسلو ته ورزي. تبسم بدان وایي چې مقصد دی د سیمې زپلې شوی او مشکلاتو کې کیر خزو ته مرستې ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو سواد.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې تاسو د تبسم عدنان خبرې اورئ. نو موږ د سوات ته او د امریکا د یو ایس وومن بیلډینګ پیس ایوارډ د پاره نومول شوې ده.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ریډیو خبرونو کې ورجو یو بل رپورټ ته. جنوبی وزیرستان قبایلی مشران وایي چې حکومت دی اول د غزله کې د ځمکو د ویش ستونزه هواره کړې، نو بیا د جنوبی وزیرستان د دوو ضلعو جوړولو اعلانونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر په 3 په ډیر اسماعیل خان کې د زری یونیورسټۍ د پرانستې په دستوره کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې جنوبی وزیرستان به په دوو ضلعو کې تقسیموي. په دې حقله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسعود راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 3 ستمبر په ډیر اسماعیل خان کې د زری یونیورسټي افتتاحي تقریب په موقع په خپل تقریر کې اعلان کړی دی چې سویلي وزیرستان وو په دوو ضلعو کې تقسیم کوي. په دغې برعکس وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې وویل
ساؤتھ وزیرستان میں ہمارے جو دو بڑے قبیلے ہیں مسعود اور وزیر قبیلے.
سویلی وزیرستان کې د میج دوی قبیلے ماسید او وزیر وشتنا کوي چې د دوی سیما دا په دوو ضلعو کې تقسیم کړای شي. نو ځنن دا اعلان کاوه چې ویش میج د دوی د پاره دوی ضلع جوړاوي. او زه دا هم ور سره ویایم چې دوی په ماز کې د مځکه د تقسیم سم مسئلے شته، او هغې براکښې مې وزیر اعلی محمود خان ته ویلي دي چې د دوی د مځکې تنازع اول حل کړي او بیا د دوی د پاره وو دوی ضلع جوړاوي.
کہ ان کے اندر ڈسپیوٹ ہے زمین کی تو پہلے وہ ہم حل کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ دونوں کو ہم ڈسٹرکٹ بنائیں گے.
خود وزیر اعظم عمران خان سرا پدگی دورے کے موجود سویلی وزیرستان سرا تعلق لارن کئی دے پاکستان تحریک انصاف سینیٹر دوست محمد ماسید دے وزیر اعظم دگی اعلان پر براکش مشال ریڈیو تا وویل
فی الحال کو ختم دی
خبر ہے وہ کہنا پڑا رہا بندے اور میرا جب مسئلے حل ہو گڑی مسئلے حل چی
د سویلی وزیرستان وانه سیمه یو مشر ایاز وزیر ویای چې د موجوده حکومت اعلانونه خالد اعلانونو حد پر محدودی یقین مې نه کیږي چې عمران خان د سویلی وزیرستان دوی ضلع جوړې کی
نو وسه پر خوده میش بارډر د بلوچستان سره نه دای معلوم شوې میش د سټل ایریا چې کوم د زوړه ټانک ایریا د دغه سره نه دای معلوم د نارت سره نه دای معلوم خپل د وزیر مسجد او مانس کې نه دای معلوم چې اول اعلان کړل ډېر غیر سنجیدگی دو لکا چه دا اعلان وکی پا دا کو بیا کومی تا نظر جوڑه چی ویلو چه ماسیدو کوشش که چه یغ دا پرا زا بادر وغازاو وزیرو کوشش که چه دا یغ دا پرا وغازاو چه دا متا جنوبی وزیرستان تا ترنن تاریخ پرا یو جج نشی لاشالا جوڑی شری دا مو پا بلا زلا که نستادو نو دوی زلی ابو دی خوز دا سیایی ما چه دا بلکل ناممکنه دو و دا مو یکی نکی جی چه دوی زلی دا جوڑه که ویلو چه دا مو یوا زلا دا نشی ابو دا هلای دوی زلی خود در زر راتی نا غوڑی ډیره خرچه غوڑی ډیره پیسې په لګیږي نور د میش په دا باندې هیڅ اعتراض نشته
د سویلی وزیرستان نام مخشینای سېنیټر مولانا صالح شاه د وزیر اعظم عمران خان د دوی ضلع جوړولو اعلان په باراکشه مشال ریډیو ته وویل
مخه داسې وزیر اعظم نه دی لای چې کرسې د ځکه چې څومره به شری کړی دی په یو نور یای چې وزیرستان ته زه د دوی ضلع اعلان کا و خوونه چې د دې د مکه تنازع ختم شي اسلام آباد مطالبہ وقت نہ شروع مرجر نہ ہو سو کلا جن سے خاتم سنے سنے دا مطالبہ ضلع
ملک سید انور ماسید ویائی چې موجودہ حکومت د سویلی وزیرستان دوی ضلع جوړولو په باراکشه ماسید کوم په اعتماد کښې نه دی وخستای د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فرید اللہ د عمران خان د دو ضلع جوڑاولو اعلان تائید کوي
دیس طرح دا فائدہ اوشی چې افسرون یا چکم دا سروس ڈیلیوری سینٹر دی دا یہ پاغخ پر علاقے شی وی د دو مسئلے وی پخپل علاقے پر دو سٹیپ بندے حل کی جی نو زمک ایشو سی دی دا خو ٹیم خلا سرا غلی غلی حل کی جی اور دا سی میجر ایشو دے گمزام روٹ نا علاوہ چکم دا ڈیم مولا روڈ دا مو په خیال شلا ته بلا میجر خبر وی شو نشتا جو چا غا حل کدل ول
دی سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کی مشرانو دا هم وویل چې وزیر اعظم عمران خان تا په چار وا چې دوی ضلع جوړاولو اعلان نه اول قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو نه پس خپل حق ورسا ولای وای او سویلی وزیرستان کې اول د مزکه تنازع حل کړی وای او بیا یې د دوی ضلع جوړاولو اعلان کړای وای اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورځو افغانستان ته د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې هلته نه درمل شته نه هم پکې پوره معاینات کیږي او ناروغانو ته پکې د ډوډۍ ورکولو سهولت هم نشته په اسپتال کې بیا ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم وایي چې له 15 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې وجې کورنۍ د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د ولایتي روغتون چارواکي یاد ستونزې مني او وایي چې متعلقه چارواکي دي د دې په حل کې ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
سره لدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته یې درملنه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بیوسته دي او نشي کولی خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران مشال راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره د دومره باید تداوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړي جمع راته کړل و چې هغه د کور کې مې یو شمسي او بیټرۍ خرڅ کړه. دلته تداوی په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دی بیدینه رو خلم زبا تا جیخ شما پلی سپیکر کم ایلان وی تا وکرد چندام وی تا طولکلا دست خلک شته جلو تا دوگا دودای رو پیم نلاری مریض خودول تا خلک لری چی دودای ورکلشی کم خروک چی دوی تا آقا دی منظیم دی دکترون پو پیگی یا باید ورکلشی خو آقا نلاری.
کسی هم ده خوست ولایتی روختون وارداتی برخنا لری خو که برخنا که پرچاوی رازی نو ده جنراتورونو ده تیل و درانه ولو بخاطر کما بودیجه نلری. ده گربز و ولسوالی ده توده چی نیوسیدون که نیک نواز خان چه ده خپل بستر ناروخ سرالتسو و رزوراهی سی ولایتی روختون که ده وایی
اقتصاد و در زیب ده چه دو لاروخ لی بیاد ده غای اقتصاد زیب پای سر مخماخ شوالی چه کم سیرنونه دی در طول پا پای سی خوالی بلغه چې د ټیسټینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکل خپل وختونه باید دا دوه چې باید دا وی په خپل ټیم ورسوي غا ټیسټینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دی به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري.
د نادر شاکر ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی مرامت شي څه په واس کې نشته.
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دویښتانه یې غشتا د دوی په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوی نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نر سره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه د ژوند د ګرام چې میته ورورځي کې کومه په لوي شپخانه ته دوی ورورځي.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید متزیات شي په سره چې لازم ده په خیر او مرزان ته خدمات نه شوړندې کولای. طبي ټکنالوژي ترمیم ته به شي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي. د امبولانسو چې دي د موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوی دي، ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یادې شوې ستونزې مني. خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هواري شي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
اوندا ستونزې چې دي طبعا د دوا ستونزې به وي، د پرسنل د معاشات ستونزې ده. سره د چې د مرات نه مخې هم پرسنل معاش نه خسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسنل معاش نه خسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته. برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی. کدا برق خراب شي هغه شم دغه دپاره د جیسلو پیسې هم نشته. خو بیا هم وایم چې موږ پرسنل روحیه لوړه ده.
په خوست او نورو ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دريږي له دې هیواد سره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سوانګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې د 50 میلیون امریکایي ډالرو فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوطه راوګرځوي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک،
ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونې دی چې په کې دروانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې. په موخه د دې ساده خبرونو لنډیستا
پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو حکومتي ادارو د اهلکارو لپاره د روزنې دوه ورځنی پروګرام ترسره شو. دا پروګرام یوې غیر حکومتي ادارې سی آر ای د کډوالو لپاره د نړیوال تنظیم په مرسته برابر کړی و. د سی آر ای یو ځایي چارواکي برار احمد پر یک بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دې روزنیز پروګرام کډوالو ته شمالي وزیرستان ته د ستنو شو کډوالو د بحالۍ په اړه هم پوهاوی ورکړ شو. د شمالي وزیرستان هغه اهلکاران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستي وو وایي له دې سره به د بیلابیلو حکومتي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شي او د خلکو ستونزې به په اسانه حل کیږي. په پاکستان کې پاکستان له هغه افغانستان په ورولونکو میوو د خرڅلاو ټیکس ختم کړي. دا اعلان پرون د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټوئیټر پاڼه وکړه. ویل چې په دې لړ کې د پاکستان محصولاتو ادارې ته باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړل شوی. پاکستان دا فیصله په داسې حال کې کړي چې سږ کال د اګست په 15 افغان طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی دی. په پاکستان کې کورونا ناروغي په تیر یو شواروز کې 200 کسان مړ کړي او څه د پاسه 2000 نور په دې ناروغي اخته شوي. د کورونا وبا په اړه د پاکستان حکومت یې پاڼه لیکي تر نن ورځې په دې هیواد کې کورونا وایرس نږدې 2,20,000 کسان ناروغ کړي چې پکې یې 20,540 مړ کړي خو څه د پاسه 15,000 بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ځای رسنۍ او خبريالان وایي چې د خلکو تختونو په تور د سلورو کسانو مړی طالبانو د هرات خار په بیلابیلو برخو کې زوړند کړی دی. په هرات کې د طالبانو د پولیسو مشر ضیاءالحق جلالي وروسته ویلي چې له دې غواکارو سره د نخټې نفاسې تختول شوی دوه تنه یو پلار او زوی خلاص کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس هم د مشال ترانه لاندې بحث چې پکې په کابل کې د طالبانو د یوې میاشتنۍ واکمنۍ او د پاکستان په پښتون میشتو سیمو یې د اغیز جاج اخیستل شوی دی. عبدالحی کاکړ د دې بحث کوربه دی. دا بحث تاسو یو ورنیخ پرې غاورېدل. دا ورې در تاریخ شور باندې وړاندې کوم.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. د اگست پر 15 نیټه طالبانو افغانستان قبضه او سرپرست حکومت اعلان کړ. پر افغانستانو د طالبانو د واکمنۍ د څه د پاسه یو میاشت پورسوي او په دې دوران کې په بیلابیلو برخو کې یو شمیر بدلونونه راغلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او لا هم په دې تړاو د هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د مشال ترانه لاندې کې د طالبانو د څه د پاسه یو میاشتې واکمنۍ او د دې د پاکستان پر پښتون میشتو سیمو د اغیز جاج اخلو. میلمانه مو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او سیړونکی غلام دستگیر خان دي. دا وخت را سره دواړه میلمانه د ټلیفون په لاین باندې وبخښي. یوازې را سره غلام دستگیر دی او کوشش کوو چې زردشت شمس سره رابطه وکړو. غلام دستگیر چې تاسو تار کړی وای
خوشاله اوسه.
ډیره ډیره مننه. او زما لومړی پښتنه به هم دغه وي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر یوې میاشتې زیاته موده سوې ده. په پاکستان کې بهرحال ډیرو نږدې دی، تګ راتګ ډیر دی، یوه ژبه، یو کلچر، یو قسم خلک. او په پاکستان کې هم د شدت پسندۍ او پکیتوب یو اوږده سابقه او اوس پورې کیسې روانې دي. تاسو آیا د طالبانو په افغانستان کې لراتګ سره د پاکستان پښتون میشتو سیمو باندې کم اثر ویني؟
خیال باندې د پاکستان طالب دی او که د دی نظریاتی مشر ایدیالوجیکل ماسٹر چې دی هغه هم یو دی او د دې چې کوم هدف ته ټارګټ ته هغه هم یو دی ابجکټیو یو دی مثال په تور وزتا صدا وې مکه د افغانستان طالب په خپل سیمه کې په خپل وطن کې کده شریعت نفاذ غواړي نو په پاکستان کې چې کوم طالبانو د 2004-05 کم خپل دغه شروع کړی وی هلې ځلې شروع کړی وی نو دا هغه هدف هم دا و چې موږ په پاکستان کې خپل یو اسلامی نظام نافذ کو په ظاهر هم دغه دغه نو چې ایدیالوجیکل ماسٹر هم یو وی او دا هغه هدف او ابجکټیو هم یو وی نو یو بل سره بددي تړون هم وی خامخا به وی روحاني تړون وی یا فزیکل تړون وی هغه به وی اوس په افغانستان کې موږ وینو چې په افغانستان کې په 15 اگست باندې چې کم ټیک اوور امارت اسلامي والا کړی دی
نیولې دی
تاسو څه ویل غواړئ
نه نه تاسو پوره کی تاسو اسې کله پوری دوی دغه سیمه نیولې د افغانستان نیولې دی بیا تاسو جاری وساتئ
نو دا کابل د ټیک اوور نه پس موږ ګورو چې په پاکستان کې هم ډیر شی بدلون راغلی دی زه به تاسو ته یو مثال درکم وسلو روز وروسته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان په زړه په اسلام آباد کې یو مدرسه دا جامع حفصه دا غي مشر مولانا عبدالعزیز چې دا هغه د امارت اسلامي جنډا جګه کړې د پخپل دغه باندې مدرسه باندې
بالکل
او هغه بیا دا چې دړکی هم ورکړې دي چې تاسو سم شي تاسو سړی شي او که تاسو نه سمېږئ نو تاسو د پاره خو زمونږ د پاکستان طالبان هم کافی دي
پولیس والا ته ویلو
او جی پولیس والا ته دغه
او د خلاف به حکومت مقدمه هم درج کړه
مقدمه هم درج کړه
تاسو بل مثال راکې بیا به زړه د شمسه تور زمونور تاسو کڅو ویل غواړي مننه ډیر غلام دستگیر صاحب تاسو تب بیا هم راسمه زرده شم صاحب تاسو تار کلی وایم
ډیر مننه کاکر صاحب تاسو ته اوریدونکو ټول تم سلامونه وایم
خوشاله اوسه سوال دا دی چې تاسو د افغانستان پر حالاتو نظر ساتي هلته وزارت کې پاتې شوی بیا د پاکستان کې د افغانستان سفارت کې تاسو ډیرې مهمې دندې پر مخ وړې دي تحولات راغلي دي پخوانی حکومت تللې دی یو میاشت زیات وخت اوسو چې طالبان پر افغانستان واکمن دي تاسو هغه کم بنیادی بدلونونه په افغانستان کې ویني چې هغه په زوړ نظام زوړ حکومت کې نو او طالبانو په خپل حساب باندې هغه تحولات راوستي دي یعنی څنګه تاسو ویني
تر ټولو لوی بدلون خدای دی چې په افغانستان کې که څه هم په هغه نظام کې نیمګړتیا وي خو افغانستان یو جمهوري نظام وو پرله پسې څو وارې افغانانو رای ورکړې او د رایو په نتیجه کې هغې خپل حکومتونه لرل په هغه حکومتونو په هغه نظام باندې په هغه مشرانو باندې افغانانو انتقاد کوو په هغې نیوکې کولې او ګیلې قسم ته لرلې خو هغې خپل ګڼو ځکه چې برخه پکې اخیستله او په ولسواکه نظامونه همدغه سی بي چې ولس پکې خپل ځان ویني د طالبان خو غټ فرق دا دی چې دا خو د ټوپک په زور راغلي دي نو دوی د تیر په سیر البته دوی ته امارت وي او که هر څه ته وي خو دا په زور راغلي دي د افغانانو په خوښه نه دي راغلي نو اول خو دغه دی چې د افغانانو دغه ازادي سلب شوې ده ځکه چې طالب هر رنګ ورکوي هغه بېله خبره ده خو د اکثریت افغانانو د هغې حق د وینا د ازادۍ د بیان ازادي هغه سلب شوې ده که څه هم یو څه نسبی کوشش کوي چې یو څه ازادي ورکړي خو بیا هم هر ورځ موږ ته داسې پیښې مخې ته راځي چې افغانان د مشکل سره مخ دي نو غټ بدلون خو دغه دی چې یو جمهوري نظام د طالبانو په وینا په امارت بدل شوی دی افغانان غټ بدلون دا دی د دې ترڅنګ دا دی چې د افغانانو سره دی چې دا اوس لا ډېره د زرده ځکه د دې تاثیرات به بیا وروسته ډېرو ګدمهالي وي اقتصاد د افغانانو په ټپه ودرېدلی دی د افغانستان یو پخوانی یو اقتصادي لحاظ کمزور هیواد دی خو بیا هم تیر نظام داسې و چې دنیا په رسمیت پیژندو د نړیوالو ادارو نړیوالو مرستندویو ادارو د هیوادونو خصوصا غربي هیوادونو امریکا هغه په دوامداره توګه هر کال د افغانستان د بودیجې زیاته برخه دوی تمویلوله چې دغه په نتیجه کې د افغانان یو کافي شمیر خو مستقیم د حکومت نه معاش اخستو دغه تنخوادار وو ملازمینو چې کاغه منګه حساب کو تر یو میلیون پورې رسیدي چې هغه کې د ملي اردو د پولیسو د معرف یا د ایجوکیشن د سېکټر مالمان او غنور پرسونل او بیا نور دولتي
یعنی تاسو واسه چې دغه ټولوس به برخې سو
ټولوس د
یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. معلوم نه دي چې څوک به دې کار ته پریږدي. په غټو سطحو کې خو دې اکثره خلک رخصت کړي دي او یا خلک خپله ناراضي ځکه چې بے باور دي د دوی باندې. خو د دې تر څنګ هغه په ټیټو ځایونو کې هم که څوک کارونه کوي هغه هم په خوف او ویره کې دي او باور نه لري چې آیا دغه نظام به دوی قبول کی او د دې تر څنګ کم اقتصادي ستونزې چې دی آیا دوی ته به وکولی شي چې هغه مالي امکانات برابر کی؟
نو همدغه زما سوال زین کراغي نو ما ولې چې غلام دستگیر ته ورسم بیا به تاسو ته راځم. غلام دستگیر سی په زردشت سم سی په ځینې اړخونه ډېر مهم وچېړل خصوصا د نظام په حواله باندې. خو که موږ د پاکستان غاړې ته راسو تاسو مثال ورکړئ چې د سور جماعت چې کوم ملا دی مولانا عبدالعزیز هغه یو جنډۍ رپولې ده چې د امارت اسلامي یعنې د طالبانو جنډه ده. خو له دې علاوه دغه چې کوم قبایلي سیمې دي چې هغه افغانستان ته ډېرې څیرمې دي دلته یو څه څرک یا څه نشانې د دې طالبانو په افغانستان کې له راتګ سره پرام نامان باندې تاسو لیدلې دي؟
پاکستان انسټیټیوټ اف پالیسی سټډیز کې به هغه دغه وی لګیا دي چې طالبانو دغه کلیم کړی دی چې د دې کال په لومړني شپږ میاشتو کې هغه څلور سلويخ اټیکس کړی دي,
حمله کړی دي.
دا هغه نه پس ته جولای یکم نواخله تر ستمبر پنځلسمه پورې دا پهلې په شپږو میاشتو کې کړی دي څلور سلويخ او بیا په دوه نیمو میاشتو کې هغه درې پنځوس حمله کړی دي. نو دا هغه یو د اگست په میاشت کې چې موږ ګورو تیره میاشت کې دوه دېرش حملې هغه کړې دي او دوه پنځوس کسان د هلاکتو دعوه کوي. هغه همدغه چې دغه دا اوس چې روانه میاشت په دې کې هغه نورلس حملې کړې دي او درې پنځوس خلکو د کسانو د مرګ دعوه کوي. هلته که طالب چرته ګټه مومي یا دلته که طالب ته ګټه مومي نو په یو بل سره دا تړلي خلک دي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. په کال د دې د طالبانو پیله حکومت چې په 1996 کې کار نولسته و شپږ نوي کې یو حکومت و د طالبانو وړومبنې په هغې کې موږ ګورو چې دلته په فرقوارانه فسادات کې یو مطلوب کس و چې ریاض بصری نوم و. هغه په افغانستان کې پناه اخیستې وه او پاکستان حکومت ورته ډېرې مطالبې وکړې د طالبانو نه خو هغوی ورته ورنه کړو واپس یې ورته نه کړو. نو د دې خپلو کې تعلق شته. ګورې دا د ټي ټي پي کسان چې دي تحریک طالبان پاکستان دوی په پاکستان کې عملیات کړي دي خو دوی وخت په وخت په افغانستان کې هم جهاد ورته وایي یا په جنگ ورته وایي په هغې کې دوی برخه اخیستې ده. نو د دې د یو بل سره ښه پوخ تعلق دی او هغه به خامخا د دې په پاکستان کې بداغي اثر یو کم چې موږ د اگست او د ستمبر په میاشت کې وکتل.
مننه ډېر غلام دستگیر خان, ډېر ډېر مننه. زه بیا هم راځم تاسو ته. زرته شمس تاسو خیر هغه تحولات خبر وکړي چې نظام بدل سو او هغه د طالبانو په اصطلاح باندې دوی په امارت بدل کړي جمهوري نظام او د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې چې دي هغه لا ډېرې سوي دي. د دې پرته د ژوند په نورو برخو کې تاسو ته نور کم داسې بدلونونه ښکاري چې هغه ډېر اساسي دي او هغه یوازې د خلکو ستونزې نه بلکې نړیوال اندېښمن کوي داسې څه بدلونونه نور څه
بدلونونه خو کافي زیات دي. دا خو هغه یاد کړو
بالکل
د افغانانو که څه هم هغه افغانان چې په داخل کې دي موږ چونکې بهر یې خو چې وینو اول تاسو ګورئ چې طالبانو چې د مذاکراتو په جریان کې کومې ژمنې کړې وې کومې وعدې کړې وې هغه زیات هغه وخت هم دنیا او هم افغانانو او د هغه وخت د افغان حکومت هم تشویش هم دغه د خلکو د حقوقو د بیان ازادي وه د ښځو حقوقو د جنکو تعلیمو چې دوی ته د دې ژمنتیا وه. اوس چې ګورو اول خو کم حکومت چې دی د موقتی را مخفه کړی دی دی نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ نه هیلی کړه او هغه د طالبانو داوی او هغه ژمنې چې دی ویلې چې یا طالبان بدل شوي دي موږ بدل یو او د نوي عصر سره ځان برابر کړی موږ نو هغه ډېر زیات کمزوري دغه کې دی واقع شو ځکه چې حکومت دی تقریبا 100% طالب حکومت وړاندې کو بل هیڅ شاته پکې برخه ورنه کړه حتی که کوم بل قوم کستم ورکړی هغه طالب دی.
خو دې کې زرده شم سپ تاسو خبره کوي بخښنه غواړم زه منځ کې مداخله کوم تاسو ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه چې که طالب ټول شموله حکومت جوړوي او د دې لپاره خر خبرې اترې روانې دي د پردې شار ته پاکستان او ګوانډي هیوادونو کوشش کوي حامد کرزی سره عبدالله عبدالله سره او نور خلکو سره هم ویني په ټول شموله حکومت باندې. خو سوال دا دی چې که دا ټول خلک پکې شامل هم کړل سي که هغه حامد کرزی یا د هغه پلوي خلک یا بیا ور سره خپل عبدالله یا نور کم جبنی یا بیا مسلکی مسلک معنی مذهبی مسلک دا که شامل هم سی نو ستاسو په خیال باندې ټوم شمول حکومت به هم د زاړه حکومت څخه بهتره وي یا خلکو دپاره به د منلو وړ وي؟
نه، دلته کاکر صاحب هدف دا نه دی چې پخوانی خلک دی پکې وي یا د کرزی صاحب یا ډاکټر صاحب عبدالله وي یا نور وي. اول خو زما خپل خیال دا دی چې هغوی به هیڅکله حاضر نشي چې هغه دې په د طالبانو په حکومت کې کومه داسې چوکۍ ولري او نه طالبان دې ته حاضر دي. د دې خو هیڅوک طرفدار نه دي، حتی افغانان هم وایي چې بس دې اوس د دوی وار دی. خبره دا ده چې هغه افغانان خو صرف د حامد کرزي یا د ډاکټر عبدالله یا د بل پورې محدود نه دي کنه. افغانان خو د هم سیاسي احزاب دي، ګوندونه دي، هم ټول افغانان دي، که هغه نر دی ښځه ده، که د مختلفو نظریو خاوندان دي، که د مختلفو قومونو دي. د دوی د رنگارنګي د دې حکومت کې ښکارا نشو، دا نه هېلي کوم کې دا.
یعنی تاسو وایئ چې کوم د حکومت په برخه کې تاسو خبره کوئ چې مطلب هغه رنگ د پکې شاملې شزي د پکې شلکه زوړ نظام کې چې کوم یو جمهوری څرک ښکارا کې دي، تاسو وایئ چې په دې نظام کې د هغه چهره وي.
یعنی ضرور نه ده چې سیرې دی هغه وي، ولی
یعنی د مفکورو په حساب وایم یا د رویو په حساب وایم یا د حکومت په حساب.
بالکل بالکل، یعنی دغه ټولو برخو ته باید ځای ورکړی وي. نو دوی د حکومت بلک پیاوړی شوی وی، هم به دنیا ته اشاره تللی وی چې دغه د دوی ژمنې پر ځای دي. نو اوسه پورې چې ګورو لکه طالب هغه دغه ونه ښودله، هغه نرمښت یې ونه ښودو او مکمل هر څه ځان سره انحصار کړه. نو اوس خو دوی په واک کې دي، په زور کې دي، دغه کارونه به دوی ته ښه ښکاري، خو د دې اوږدمهالي تاثیرات بیا د دوی خپله دغه سې پذیرکۍ کمزوری کوي د دوی دا نظام. نو زما په نظر یو خو دغه وه. بل تاسو د افغانانو د ژوند په دغه کې ذکر وکړو، د افغانانو ژوند خو ډېر زیات بدلون په دې راغلی دی چې اول خو طالب چې کومه دایه مخکې وړله چې افغانستان اشغال دی او موږ خپلواکي غواړو او همدې ته ورته بیانونه ورکول، ټولې ټولنې ټول انسانان په طبیعي توګه خپلواکي دې دپاره غواړي چې هغه په خپله خاوره باندې څنګه چې ژوند کول غواړي، د خپل کلتور سره، د خپل اقدارو سره، د خپل تاریخ سره د هغې مطابق ژوند وکړي. یعنی انسان خو په هر ځای کې ژوند کوي، افغانان په اروپا کې هم شته دی، په ګاونډي هېوادونو کې هم شته دی، خو دغه خپلې خاورې ته چې د خپلواکي البته طالبانو دغه دایه ډېره استعمالوله او د امریکایانو په حضور کې به دوی جګړې ته خپل جسټیفیکیشن چې ورکوه هغه دلایل ورکول هغه دغه و. نو هغه اوس چې ګورو افغانان زړه تنګي دي په دې خاوره کې، ځکه چې د هغه حقوق سلب شوي دي. نو ته چې کله په خپل پلرنۍ خاوره کې هغه حقوق ته حاصل نه وي، نو دلته خو خپلواکي هم نشته دی. یعنی که اوس وګورو چې طالبانو ویل چې موږ دلته خپلواکي اخلو، نو معنا دا چې دغه طالب ډلې خپلواکي ترلاسه کړې ده. دوی حکومت ګټل د خپلواکۍ په معنا دي، افغانانو خپلواکي نه ده ترلاسه کړې. اقتصادي لحاظ نه افغانان د لا مشکل سره مخ دي، په ټولنیز لحاظ باندې د لا مشکل سره مخ دي. تعلیم چې بنیادي حق دی، د هغې باندې دوی اوس لګیا دي. اوسه پورې دي په دې یوویشتمه پیړۍ کې دوی اوس مشورې کوي چې ښځو ته یا جنکو ته موږ څنګه د تعلیم حق ورکړو. یعنی په دې کې کوم سوال پکار دی چې زنانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې هغې ته دا حق تضمین کړی دی په اسلام کې، دوی په اوس مشورې کوي چې دا ورکو که ورنکو. یا اوسنۍ چې کومې ټاکنې دوی روانې کړي دي، د کابل پوهنتون یو رئیس ټاکلی دی چې اوس په سوشل میډیا کې ډېر سخت تنقید روان دی. نو دغه کړنې داسې دي چې د افغانان عمومي ناهیلي کړي دي او دغه د طالبانو په خیر هم نه ده.
سمه ده، مننه ډېره. زردشت شمس صاحب تاسو ته راځم، بیا هم یو ځینې پوښتنې لرم. او غلام دستګیر صاحب تاسو ته راځم، خو تر دې لمخه یو اعلان اورو، بیا به زه تاسو ته راشم. غلام دستګیر صاحب،
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختمه.
افغانان څومره بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره، هر څه ته
یې شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري. زه عبدالحی کاکړ ما موجوده ده چې د اگست پر 15 طالبانو افغانستان نیولې او سرپرست حکومت اعلان کړی. اوس یې څه د پاسه یوه میاشت سوې ده. په دې بحث کې د یوې میاشتنۍ واکمنۍ او د دې تر څنګ د پاکستان په پښتون میشتو سیمو یا خپل عمومي طور مجموعي طور په پاکستان څه اثر دی دا څېړو. راسره میلمانه دي د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او څېړونکی غلام دستگیر. غلام دستگیر سی سوال دا دی چې پاکستان له تیر حکومت سره یعنی د اشرف غنی له حکومت سره یو مشکل بلکې ډیر مشکلات لرل او زردشت شمس یې هم د دې شاهد دی چې یو بل باندې به تورونه الزامونه لګېدل را لګېدل. خو ستاسو په خیال باندې د پالیسی په کچه چې مونږ خبره وکړو د پاکستان د افغانستان سره تعلق په اوله باندې په هغه کې د پاکستان د پاله اطمینان راغلی دی د افغانستان کې د طالبانو سره کنه پاکستان کې اوس هم هغه تشویش دی کم پخوا وي؟
ګورې جی پریشانۍ کې خو بالکل کمی راغلی دی. مونږ به یو تصویر ډېر عام شوی او تاسو هم کتلی وي چې د پاکستان آی ایس آی چیف چې دی هغه تللی ولته د کابل په یو هوټل کې او داغه تصویر یو راغله او هغه په پاکستان کې خلکو ته داسې پیښ کړې شو لکه چې یو پاتي جرنیل په یو فتکړې علاقې ته تلوي. نو پاکستان ته خود دې د غشته دې اطمینان ورتشته دې چې د اشرف غنی چې کوم هغه هوستایل ګورنمنت او د دې خلاف هغه اوس نه دی. خو دې سره سره پاکستان ته په زستاسو یو پام را ګرځوم دې یو بل خبره ته کی پاکستان سره د پاکستان ته یو ریلیف ملو شوې ده. خو افغانان مونږ ګورو طالبان کو ګورو نو داغي د مغرب دنیا نه د ریهابلیټیشن د پاره د امداد اپیل هم کړي ده. نو چې امداد هر کله راځي نو امداد هڅه نه راځي هغه مشروط وي هغه سره شرطونه وي. نو هغه شرطونه مثال په تور چې زبتا یو مثال درکم کاغي وي چې تاسو شرعي قانون بنه نافذ کوي یا شرعي سزاګانې به چې نه به ورکوي. مشل کال چې کوم طالب جنگیدل دې پلار په کې مړ دې ورور په کې مړ دې تر په کې مړ دې مامای په کې مړ دې هغه په طالب څنګه را پاسي چې زه خو دې په دې مړ کړم او ته اوس امداد اخلي او ته د مسئولیتونو شکار شې. نو هغه وخت کې د طالبانو دنه دغه راتلی شي مطلب اختلاف راتلی شي او هغه اختلاف راتلی شي نو کپاغي باندې د امارت اسلامي والا طالبان څخه گرفت کړي کپاغي باندې سختی کوي نو هغه پاکستان طالبانو سره خپل یو نیکسس جوړولې شي او پاکستان ته مسلې جوړې دي شو ټیک ټاک مسلې ورته جوړې دي.
اچھا مانه نډه رغلام دستگیر صاحب زردشت شمس یو بل خبره یو خود طالب طالبانو چې کومه یو میاشتنی ځخه زیات واکمنه ده تاسو هغه تحلیل کا او خو پدې کې یو بل خبره چې طالب ته لاغه پرته خپل د داعش چې کومه حمله تیزی کړې دي دغه تاسو ته د دوی لپاره یو چیلنج ښکاری کنه طالبانو ته په دې بل اخ کې ځینې کارپوان دا وایي چې دا طالبانو ته یو قسم نړیوال طالبانو ته د پام اړولو د پارم یعنی د طالبانو په ګټم تمامې دای سي ځکه چې داعش په یو غټ خطر وي د طالب په مقابل کې. خو خپل آیا دغه طالبان د پاره یو موقع ده که دا یو چیلنج دی؟
دا موافق ما یو برخې پورې ځکه چې داعش هغه یو فکتور دی چې دا د طالب او امریکا حتی سره نږدې کوي شي. او که تاسو وګورئ د ولسمشر بایدن په خپل بیانیو کې سوسو واره هغه ویل چې د طالب او د داعش ډېره سخته دښمنی ده او یعنی دای په یو مثبت شکل باندې دغه کړه چې موږ په دې برخه کې یعنی همکاري کوو د طالب سره یو اشاره ورکړه. نو دا ستاسو د خبرې په تایید چې فرصت کیدی شي زما په نظر یو محلي یا لوکل مشکل به وي د طالب لپاره. خدایش دومره غټ پوتنشل دومره غټ قوت نه لري چې هغه د مرکزی سطح او د ټول افغانستان په کچه طالب تکم ستونزه پیدا کی. ولی یوازې داعش نه دی که طالبان افغانان ځان سره شامل نکړي د افغانانو زړونه خپل نکړي نو د افغانستان تاریخ ته پکتو د افغانستان جغرافي ته پکتو د افغانستان جوړښت ته پکتو پاسونونه مختلف وسلوال پاسونونه انسرجنسیز در پیدا کېدل په افغانستان کې ډیر اسانه ده. افغانستان بدبختانه د 13-15 کالو راهیسی هم د منطقي د استخباراتو او هم د نړیوالو استخباراتو د قوتونو د لوب په میدان بدل شوی دی چې عملا پکې جګړه دوم دی په خوخه او د دې په وینا او د دې په مرستو باندې روانه ده. نو په افغانستان کې چې کچیرته بهرني
د منطقي هیوادونه او د نړیوال قوتونو سه ارادي دي هغه بیا په اسانه کوي شي چې په افغانستان کې یو جګړه پیل کړي. نو دا د احتمال نه لري خبره نه ده چې طالب په پنځه راتلونکو کې د دې امکان شته. اول خدای دې چې په شمال کې چې کوم قوتونه دي هغه سره دې چې اوس به شکست خوړلې وي خو هغه یو قوي پوتنشل یو خطر دی. د دې نه علاوه د پښتنو په سیمو کې هم که طالب د نرمښت نه کار وانخلي افغانانو زړونه خپل نه کړي نو دا امکان نه لري خبره ده چې د داعش نه په بل مشکل شکل کې نور افغانان کېدای شي راپاسي او بیا نړیوال هم په دې کې رول لوبوي شي گاونډي هیوادونه هم په کې رول لوبوي شي. د پاکستان سابقې ته په کتو پاکستان تل د کابل د واکمن سره ښې اړیکې نه دي لرلي بلکې د هغه په خلاف هر وخت غیر حکومتي وسلوال د ملاتړ کړی دی په تیرو څلوېښت پنځه څلوېښت کالو حتی د پنځوس کالو کې د داود خان د وخت نه. دغسې ایران هم په افغانستان کې خلک لري او کوي شي چې د دوی نه استفاده وکړي. روسیا او چین به موکتل شي که چیرته د طالبانو سره کوم جوړجاړي ته نتیجې ته ورسېدل ښه که چیرته دوی طالب ځان دپاره د خطر په توګه وکتو هغوی به هم داسې لاس تر زنې لاندې نه کینی هغوی به هم اقدام کوي. نو د دې احتمال شته چې طالب د مشکل سره مخ شي.
سمه ده مننه نظر د شمس عبدالله صاحب. یو خبر وکم چې ایران او پاکستان دواړه دا وایي چې دوی ټول له کابل سره تعلقات جوړ کړي دي یعنی رسمي دریځ ادا دی خو بیا ډیر لکه زرد شمس صاحب او خپل ډیر کارپوهان بیا د دې سره مختلف بیا برعکس نظر لري. غلام دستگیر صاحب ستاسو څخه سوال دا دی چې په پښتنو سیمو کې هغه سیاسي ګوندونه یا هغه سیاسي ډلې یا هغه سیاسي اشخاص چې هغه به د پاکستان د طالبان سره هم مشکل لرلی افغان طالبانو حمایت هم نه کولی خصوصا پښتون قوم پرسته پارټۍ یا ملت پال خو د طالبانو له راتګ څخه تاسو ښکاري وروسته دغه قوتونه غلي شوي دي کنه دغه هم د زاړه وخت په طریقه باندې هم هغه سی فعال دي.
بالکل فعال دي چې سیاسي عمل په داسې شیزونو باندې مطلب ودریږي نه چې هغه بالکل خاموش شي. تاسو که کتلې نو زمونږ کانفرنس ته څومره پارټیانې چې دي هغه په دغه باندې مطلب ټاپ لیډرشپ صحدا پورې اولاند چې کوم دغه دی هغه په دې باندې خپل دغه تشویش ظاهر کړی دی په افغانستان په حالاتو باندې او کوم چې زردشت ته ویل هغه هم دغه خبره کړې ده چې یو منتخب حکومت هغه لرک او د ټوپک په زور یو حکومت راغې نو هغه ته نه مطلب هغه خپل هغه ریزنټمنت دی هغه خپل افغان شو کړی دی کار کړی دی مطلب داسې غلی هم نه دی پاتې شوی.
مننه ډېر غلام دستگیر صاحب. زردشم صاحب بل سوال دا دی چې لکه تاسو ذکر وکړی چې طالبان چې دی دا وخت ورته لوی چیلنج یو خو تاسو چې داخلي اقتصادي دی ورته بل هغه بخامخ نړیوال تددوی مخ وي نو اقتصادي مشکل حل کولو لپاره به نړیوال وي او خصوصا د دوی دغه لیجیټیمیسي یا د دوی مشروع ګرځول یا د دوی په رسمیت پیژندل تر دوی ډېر غټ چیلنج دی. تاسو ته نشکاري چې دغه ټول شمول حکومت او یا بیا د شوزو د حکومت تامینول دا د پاره طالبان چې دی دا نړیوالو سره د اقتصادي ګټو اخیستو یا بیا د ځان په رسمیت د پیژندلو د په توګه باندې د یو معاملې په توګه استعمال کی.
بالکل دوی به عمده کوي لکه تر اوسه یو خبره چې دوی کړې دغه داده چې دغه اوسنۍ کابینه ته دوی د سرپرستی یا د موقت یا د عبوري شکل ورکړی دی نو یو لارې پریخې ده چې که چېرته فشار پې زیات شي او د نورو لارو دوی ونشي کولی چې په دنیا سره اړیکې جوړې کړي او هغه په دوی په رسمیت وپېژني نو یو لارې خلاصه پریخې ده. که څه هم په داخل کې د دوی څومره چې معلومات راوځي یعنی دا جنجال شته دی د دوی هغه جنګي چې کوم ځواکونه دي او هغه په کوم قدرت کې دي نظامي برخه هغه زیات مخالف دي هغه وی چې موږ قرباني ورکړې ده او په زور هم د حکومت نیولې ده او کوم چې پکې نظریاتي خلک دي او هغه زیات ریډیکل او هغه افراطي دغه دي مذهبي هغه هم په دې دغه دي چې بس د شریعت باید نافذ شي او د دنیا دغه کې زیات مو اوسي. خو بیا هم یو برخه وي داس ویل کیږي چې هغه لږ په سیاسي دغه باندې د دنیا سره لږ ناسته ولاړه کړې ده بیا خصوصا د دوهې دغه پروسې کې نو اوس به معلومه شي چې دوی څومره زورور کیږي. خو بهرحال دوی دغه یو لارې بیا هم پریښې ده خو د خپل د حکومت د پیاوړتیا لپاره د دوام لپاره داسې اورېدل کېدل لا د پخوانه چې طالبان وایي چې موږ د پخوانه زده کړې کړي دي او هغه د نوي لسیزې کې چې کوم د دوی حکومت په کوم شکل د منځه لاړ نو هغه اشتباه باید دوی تکرار نه کړي هغه غلطیانې باید دوی ونه کړي نو دا څه ښکاری چې یو سبا دی د بارګیننګ او د دې په دغه کې دی په موټ کې دی دی
اچھا ډیر ډیر مننه زردشت شم صاحب وخت هم دومره غلام دستگیر صاحب تاسو د دواړو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه سره وخت دواړو ته شروز غواړم خدای پامان مننه
تاسو
ډیر مننه اور یونکو د مشال ترانه لاندې بحثو موجودا وځي پر افغانستان باندې په 15 اگست طالبانو قبضه کړې و سرپرست حکومت اعلان کړی دی تر یو میاشتې زیات وخت وسو چې د پاسې واشتم یو میاشتنی واکمنی څنګه وا او د دې د پاکستان او پښتون میشتو سیمو د دې اغیز څو دمو چړل ملوانمو په پاکستان د پاکستان لپاره د افغانستان په خوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبريال او چړونکی غلام دستگیر خانو اوملدي سره بحث پای ته رسیدل. عبدالحی کاکړ خو ته په معنی درته وایي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.